پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. په دې خپرونه کې به د بین الافغاني خبرو لپاره د مرکچی پلاوی له اعلان وروسته له غبرګونونو خبر شئ. په نړیوالو مسایلو کې باور وایي چې متحد ایالات اوس د نړۍ په کچه د کرونا ویروس د مثبتو پیښو تر ټولو لوړه شمېره لري. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او د ازادۍ رادیو دا خبری مجله د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونې په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. په ننګرهار کې د کورونا وایرس لومړنۍ پیښه ثبت شوه. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي چې له ایران څخه د افغان کډوالو راستنېدل یوه ډېره ستونزمنه مسله ده، او په امریکا کې د کرونا ویروس د ناروغانو شمیر تر چین هم لوړ شو. بشپړ خبرونه. په ننګرهار ولایت کې د کرونا ویروس لومړنۍ پیښه ثبت شوه. د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل نن رسنیو ته په جلال آباد ښار کې د دې پیښې په اړه جزئیات ورکړل.
متاسفانه چې نن سهار یوه پیښه مثبته د کرونا ثبت شوه، هغه په فارم کې ده.
د ننګرهار والی ښاغلی میاخیل زیاته کړه چې دا کس په دې وروستیو کې سعودي عربستان ته د عمرې حج لپاره تللی و. د ننګرهار والی له ټولو هغو کسانو چې له دې ناروغ سره یې پوښتنه کړې یا تماس ورسره نیولی دی هیله وکړه چې ځانونه په خپلو کورونو کې په خپله د دوو اونیو لپاره قرنطین کړي. په ننګرهار کې د کرونا ویروس له مثبتې پیښې سره په افغانستان کې په کرونا د اخته کسانو شمیر یو نوی ته لوړ شو، او تر اوسه درې تنه په دې ناروغۍ مړه شوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش وایي چې له ایران څخه د افغان کډوالو راستنېدل یوه ډېره ستونزمنه مسله ده. ګوتریش تېر ماښام له ولسمشر اشرف غني سره په ټلیفوني خبرو کې دا څرګندونې وکړې. ارک په یو بیان کې د ګوتریش له قوله لیکي چې نوموړی وایي له ایرانه د زرګونه افغان کډوالو راستنېدل چې د کرونا ویروس د سرایت باعث کېدای شي له یوه لویه ستونزه ده، او ملګري ملتونه په دې برخه کې لازمه مرسته کوي. په خبر پاڼه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. له دې مخکې د افغانستان د روغتیا وزارت چارواکو له ایران خپل هیواد ته د افغان کډوالو راستنېدل د کرونا د خپراوي له پلوه د اندېښنې وړ بللي و. د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې په کرونا ویروس د اخته کسانو ډېره برخه له ایران څخه راستانه شوي او یا د هیواد ته د سفر سوابق لري. د ارګ د خبر پانی له مخې ښاغلی ګوتریش دا هم ویلي چې ملګری ملتونه د کرونا ویروس پر ضد مبارزه کې له افغانستان سره همکار دی. په خبر پانی کې راغلی چې ولسمشر غني په دې ټلیفوني خبرو کې له ګوتریش څخه افغانستان او نورو هغو هیوادونو ته چې سمندر ته لار نه لري د لازمو ترانزیتي اسانتیاو د برابرولو غوښتنه وکړه، څو دې هیوادونو ته اکمالات په سم ډول ورسیږي. د پکتیا ولایت سیمه ایز چارواکي په سید کرم ولسوالۍ کې د یو موټر بم د شنډولو خبر ورکوي. د پکتیا د والي ویان عبدالله حسرت ازادۍ راډیو ته ویل چې افغان ځواکونو پرون مازدیګر د سید کرم ولسوالۍ په عثمان خیلو سیمه کې له چاودیدونکو موادو ډک موټر له منځه یووړ.
د کشفي راپورونو پر اساس د ولسوالۍ د میشتو امنیتي ځواکونو لخوا یو لړ عملیات ترسره شول چې په پایله کې له چاودیدونکو توکو څخه ډک موټر له منځه یوړل شو.
ښاغلی حسرت زیاته کړه چې طالبانو دا موټر بم په پکتیا ولایت کې د یو لوی تروریستي برید لپاره چمتو کړی و. لازادې رادیو خبرونه اوري. په امریکا کې د کرونا وایروس د ناروغانو شمیر تر چین زیات شو. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په متحدو ایالاتو کې د خبر د جزئیاتو په اړه تازه ارقام ښیي چې د شمیره له 15,000 کسانو نه اوښتې ده. په دې ډول د هیواد تر چین چې هلته د کرونا وایروس د ناروغانو شمیر 11,502 او تر ایټالیا چې 11,509 ده مخکې شو. خو په متحدو ایالاتو کې د مړو شمیره همره نه ده لکه په چین او ایټالیا کې چې وه. په متحدو ایالاتو کې تر اوسه 1200 تنه دې ناروغۍ وژلي دي چې تر ایټالیا او چین ښکته ده. په پام کې ده چې د امریکا د استازو جرګنن په خپله غونډه کې د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره د 2.2 تریلیون ډالرو بودیجه تصویب کړي. دا تاریخي بودیجه روانونه د سنا له لوري تصویب شوه. د استازو جرګې مشر نانسی پیلوسی پرون د استازو جرګې لغړو وغوښتل چې د سند له ځنډ پرته تصویب کړي. له دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم د استازو له جرګې غوښتي وو چې بودیجه تصویب کړي. ټرمپ ژمنه وکړه چې دا لایحه به له تصویب وروسته بې له ځنډه توشیح کړي. او د یوې نړیوالې خیریه مؤسسې څلور کارکوونکي په عراق کې له یرغمل څخه خوشی شول. د فرانسې حکومت تایید کړی ده چې د دې هیواد درې تنه اتباع له خپل عراقي همکار سره وروسته له دوو میاشتو خوشی شوي دي. دغو کسانو په عراق کې له اس او اس مؤسسې سره کار کاوه. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون پرون له یرغملو څخه د دې کسانو د خوشی کېدو له کبله د عراق له چارواکو مننه وکړه. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې آیا دا کسان به د یوې معاملې په نتیجه کې خوشی شوي وي او که نه. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. راسره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. په داسې حال کې چې افغان حکومت د بین الافغاني خبرو لپاره پلاوی پرون اعلان کړ، په دې اړه غبرګونونو ته کتنه کوو.
دا مذاکره ټیم به فقط د یو سمبول په شکل باندې، ځینې افرادو نه بغیر، نور اکثریت یې سمبولیک شکل لري. زه فکر کوم دا به یو سخته وظیفه وي.
امریکا چې په بیلابیلو هیوادونو کې پوځي اډې لري، د کورونا وایروس د سرایت له ویرې د خپلو ځواکونو تګ راتګ بند کړی دی. ولې په روزګان ولایت کې خلک له کورونا ویروس څخه نه ویریږي؟
دغه جمهوري صاحب موږ ته دغه د کورونا ویروس په اړه دغه دعاګانې راکوي، نو زموږ عقیده هم داسې جوړه ده چې موږ دغه دعا ته یقین لرو.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په متحدو ایالاتو کې په کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر له 15 اتیا زرو واوښت او د دې ناروغۍ د شمیر لپاره وه د نړۍ لومړی هیواد شو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې به د روغتیا د ژوند شتمنی اونیز پروګرام واورئ. تر پایه راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ورځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ وایي له طالبانو سره د افغان مذاکراتي پلاوي خبرې یو سخت پړاو دی او باید د بریالیتوب لپاره له مخکې نه چمتووالی نیول شوی وای. افغان حکومت تیره شپه له طالبانو سره د خبرو لپاره د 21 کسیز پلاوي نوملړ خپور کړ. په همدې حال کې د ملي امنیت پخوانی رئیس او د تیرو ولسمشریزو ټاکنو نوماند رحمت الله نبیل پر دې لست انتقاد کوي او وایي چې دا ټیم له طالبانو سره د خبرو توان نه لري. بلخوا د دغه مرکچی پلاوی یو شمیر غړي وایي چې یاد پلاوی ته د پریکړو صلاحیت نه دی ورکړل شوی، باید پوره صلاحیت ورکړل شي. خاطر پردیس په دې اړه جزئیات راټول کړي دي او دا شیبه د کابل سټوډیو په مستقیمه اړیکه را سره دی. پردیس صاحب، جزئیات څه دي؟
سلامونه تاسو ته کل صاحب او ټولو اوریدونکو ته. له هغې وروسته چې افغان حکومت له طالبانو سره خپل مرکچی پلاوی اعلان کړ، اوس د دې لیست پر سر یو لړ جدي نیوکې راپورته شوي دي. د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ وایي ټاکل شوی لیست به له طالبانو سره په خبرو کې ستونزمن ماموریت پر مخ ولري. د دې انسټیټیوټ رئیس حکمت
فکر کوم چې د کابل له سټوډیو سره زمونږ اړیکه پرې شوله. قدرمنو اوریدونکو، تاسو د ازادۍ راډیو خپرونې اورئ. موږ هڅه کوو چې د کابل له سټوډیو سره خپل اړیکه بیا ټینګ کړو. بیا هم خاطر پردیس د ځل د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. پردیس صاحب، زمونږ اړیکه د سټوډیو له لارې قطع شوه، لطفا د موضوع جزئیات راکړئ.
له هغې وروسته چې افغان حکومت له طالبانو سره خپل مرکچی پلاوی اعلان کړ، اوس د دې لیست پر سر یو لړ جدي نیوکې راپورته شوي. د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ وایي ټاکل شوی لیست به له طالبانو سره په خبرو کې ستونزمن ماموریت پر مخ ولري. د دې انسټیټیوټ رئیس حکمت الله زمي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي.
ما باور دا دی چې دا مذاکرات ټیم به فقط د یو سمبول په شکل باندې ځینې افراد نه بغیر نور اکثریت سمبولیک شکل لري. زه فکر کوم دا به یو سخت وظیفه او ډېر زیات کورنۍ کار کول پکار دي چې دوی وکولای شي چې ځان پوره آماده کړي. زه فکر کوم دا به یو ستونزمن او یو چیلنجینګ کار وي دپاره.
تیره شپه د سولې په چارو کې دولت وزارت له طالبان سره د مرکچی پلاوی ترکیب اعلان کړ. دا پلاوی یو ویشت غړي لري او د ملي امنیت پخوانی رئیس معصوم ستانکزی مشري کوي. فاطمه ګیلانی، نادر نادری، عبدالمتین بیگ، فوزیه کوفي، زرار احمد مقبل، عبدالهادي ارغندیوال، محمد رسول طالب، حبیبه سرابي، ډاکټر غیرت بهیر، محمد حفیظ منصور، غلام فاروق مجرو، مولوی عنایت الله بلیغ، باتور دوستم، کلیم الله نقیبي، محمد ناطقي، جنرال ایوب انصاري، شهلا فرید، شریفه متی، خالد نور او ډاکټر امین احمدی هغه کسان دي چې په دې لیست کې نومونه شته. خو د دې مرکچې پلاوی یو غړی حفیظ منصور وای ټاکل شوی پلاوی د پریکړې صلاحیت نه لري. هغه د جمعې په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
ملي که هم سران حکومت باشه هم شخصیت های ملی باشه.
کتل شوی ټیم له طالبانو سره د اسلامي امارت په اړه پریکړه کوي، مسولیت څوک اخلي؟ او کدا اساسي قانون تغییر په اړه فیصله کوي، مسولیت څوک اخلي؟
تایید وکړي چې مسولیت شمه ګیره، رد وکړي چې مسولیت شمه ګیره.
خاغلی منصور وی هر څومره ژر چې کېږي باید د سولې په اړه د مهمو پریکړو په تړاو یوه عالي شورا رامنځته شي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا دغه پلاوی له طالبانو سره د خبرو وړتیا لري او که نه. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس او د ولسمشریزو ټاکنو نوماند رحمت الله نبیل د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
زه فکر نه کوم چې موږ وتوانی په دې افراد اشخاص باندې هغه طالبانو سره چې هغې اتلس کاله د څلوېښتو ملکو په مقابل کې جنګ کړی او یا اتلس میاشتې د دنیا ډېرو قوي ډیپلوماتانو سره مذاکرات کړي او د خپل موقف نه هم فشار نه دي تللي. د لیست کې شامل کسان د توانمندي ولري چې هغوی ته قناعت ورکړي او هغه ارزښتونه چې د افغانستان د ولس لپاره د ارزښتو په سترګو کتل کېږي او منل شوي دي د هغوی نه دفاع وکړي.
د افغان حکومت هغه پخوانی چارواکی وی د تیرو اتلسو کلونو لاسته راوړنو پر سر باید معامله ونشي. ټاکل شوه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې موافقې له مخې بین الافغاني خبرې د مارچ په لسمه نیټه پیل شي. خو د بندیانو د خوشي کېدو او د حکومت د مرکچي پلاوي د غوره کولو په بهیر کې د خنډ له کبله دا خبرې تر اوسه ځنډېدلې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي دي چې د طالبانو سل بندیان به د راتلونکې اونۍ تر سې شنبې ورځې پورې چې د مارچ یوه دیرشمه ده په مشروط ډول خوشي کړي. بلې ټاکل صاحب
ډېر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. د خطر پردیس پر راپور کې مو واوریدل چې د حکومت لخوا د بین الافغاني خبرو لپاره د ټاکل شوي پلاوی پر سر یو لړ ناندرې راپورته شوي دي او حتی د دې ټیم ځینې غړي وایي چې د ټیم ته د پریکړو پوره صلاحیت نه دی ورکړل شوی. وړاندې په خبرونه کې به په یو راپور کې واورئ چې طالبانو وایي د دوی یو پلاوی به نن کابل ته ولاړ شي څو د بندیانو د تبادلې پروسه په باګرام زندان کې وڅاري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واورئ.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین کابل ته د طالبانو د یو پلاوی د سفر خبر ورکوي او وایي چې دا پلاوی چې 15 غړي لري نن جمعه د کابل پر لور خوځيږي. ښاغلی شاهین تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې د طالبانو پلاوی بل افغان حکومت سره یوازې د بندیانو د خوشي کولو په اړه له تخنیکي پلوه خبرې وکړي.
زموږ لخوا به یو هیات به ګرام ته لیږل کیږي تر څو د هغو بندیانو چې خلاصیږي د هغو تصدیق او تایید وکړي. د اسلامي امارت د مشرتابه لخوا یو 15 کسیز هیئت ټاکل شوی دی او دا هیئت به د ICRC په مرسته د کابل په لور رهي شي. د دې هیئت دنده تخنیکي ده او د بندیانو خلاصون دی. دا هیڅ ډول بین الافغاني مذاکرات نه دي.
په همدې حال کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت تیره شپه له طالبانو سره د مرکچی پلاوی ترکیب اعلان کړ. دا وزارت په یو بیان کې وای د ملي امنیت پخوانی عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزای به په بین الافغاني خبرو کې د دې یویشت کسیز پلاوی مشري کوي. خو د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند وویل بین الافغاني خبرې به د 15,000 طالب بندیانو له خوشي کېدو وروسته پیل شي. ټاکل شوې وه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې موافقې له مخې بین الافغاني خبرې د مارچ په 10 نیټه پیل شي، خو د بندیانو د خوشي کېدو او د حکومت د مرکچي پلاوي د غوره کولو په بهیر کې د ځنډ له کبله دا خبرې تر اوسه ځنډېدلې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي دي چې د طالبانو 100 تنه بندیان به د سه شنبې تر ورځې پورې چې د مارچ 1.5 نیټه ده په مشروط ډول خوشي شي. په دې اړه د حکومت او طالبانو ترمنځ د چهار شنبې په ورځ د ویډیو کانفرنس له لارې په دوهمه غونډه کې موافقه وشوه. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل په یو ویډیویي پیغام کې چې پرون خپور شو وویل طالبانو منلې ده چې په نږدې راتلونکي کې په هیواد کې دننه له حکومت سره مستقیمې خبرې وکړي.
پرونی ویډیو کانفرنس کې طالبان ومنل چې په نږدې راتلونکو ورځو کې به د افغانستان له اسلامي جمهوري دولت سره په افغانستان کې مخامخ خبرې ولري، تر څو د جمهور رئیس له فرمان سره سم د زندانیانو سن صحي وضعیت او د کورونا پر وړاندې د هغوی اسي پذیرۍ ته په کتلو سره، تر هغه وروسته چې طالبانو ډله او خپل زندانیان دا تضمین وکړي چې بیرته به جنګ ته نه راګرځي، 100 تنه زندانیان د مارچ 1 پورې د بشري خواخوږۍ له مخې خوشي شي.
د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند هم ومنله چې په لومړي ګام کې به د 200 تنه بندیان خلاصيږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د چهارشنبه په ورځ پر ټویټر په یو پیغام کې وویل افغان حکومت او طالبانو موافقه کړې ده چې له دواړو خواوو د بندیانو خوشي کېدل به د مارچ له 1.5 نیټې پیلېږي. ښاغلي خلیلزاد په دې برخه کې پرمختګ مثبت بللی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي له خلکو سره یو متر فاصله وساتي څو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونه کړي.
لازدی رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. که څه هم د کورونا وایروس له کبله په نړۍ کې زرګونه خلک مړه شوي دي او همداراز په افغانستان کې هم تر اوسه 3 کسان وژلي، خو د روزګان ولایت زیات شمېر خلک په دې باور دي چې دا وایروس تر دوی نه رسیږي. که څه هم دیني عالمان له خلکو غواړي چې یا د ناروغۍ څخه د ژغورنې لپاره د روغتیایي کارکوونکو لارښوونې عملي کړي، خو د ازادۍ راډیو د خبریال شریف الله شرافت په راپور کې به واوري چې ولې په دې ولایت کې خلک له کورونا وایروس څخه نه ویریږي.
که هم د کورونا وایروس لامل په نړۍ کې زرګونه خلک وژل سوي او دغه راز په افغانستان کې هم 3 تنه وژلي، خو د روزګان په ګډون د افغانستان په زیات شمیر نورو وروسته پاتې ولایتونو کې یو شمیر خلک په دې باور دي چې د کورونا وایروس د مسلمانانو لپاره نه دی او دا وایروس یوازې د کفارو لپاره دی. نکی بولا او سردار ولی د هغه کسانو له جملې څخه دي چې د کورونا وایروس ټوکی ګڼي او وایي دا وایروس د مسلمانانو لپاره نه دی.
د دې لپاره موږ راغلي یو چې دغه جمهوري صاحب موږ ته دغه د کرونا ویروس په اړه دغه دعاګانې راکوي، نو زموږ عقیده هم داسې جوړه ده چې موږ دغه دعا ته یقین لرو او دا دعا به انشاءالله زموږ د شفا لامل ګرځي او مسلمانان یې تشویش نه کوي. انشاءالله زموږ تاسو سره الله تعالی ملګری دی او هغه به موږ تاسو ته شفا راکوي او د هر مرض څخه مخنیوی به وکړي.
یا زه مسلمان یم، زه باید هیڅکله د کرونا ویروس څخه ونه بیریږم. د کورونا وایروس خو باید دغه کسان وبیریږي چې پر الله جل جلاله باندې ایمان نه لري. هغه کسان چې ایمان نه لري کفاري هغه د کورونا وایروس څخه بیریږي. هیڅ مسلمان د کورونا وایروس څخه هیڅ وخت کې هم نه بیریږي.
خو دیني علما بیا د خلکو دا خبرې ردوي چې ګڼې ناروغي او په تیره بیا د کورونا وایروس دي مسلمانانو ته نه انتقالیږي. مولوی حمدالله عبدالی پر خلکو ږغ وکړ چې د قرآن کریم د تلاوت سره سره باید خلک د ډاکترانو سپارښتنې هم په نظر کې ونیسي او تر خپله وسه له یاد وایروس څخه ځان وساتي.
چې په قول د مبارک علیه السلام خبر نه دي، دوی وایي چې رب کړي هغوی کېږي، بیا شک چې رب کړي هغوی کېږي. الله وایي لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرة. ای زما بندگانو، فکر به هم د دنیا په عمرو کې وای ام بیا د آخرت په عمرو کې وای. داسې به نه کېږي چې ته بیا فکره غافل د هر څه نه خبره پاتې و چې رب را سره کړي واغه به وسي.
له دې سره روغتیایي کارکوونکي بیا وایي ویروس او یا هم ناروغي کافر مسلمان نارینه ښځینه او یا هم ماشوم نه پیژني او ټول ورته یو شان دي. د دغه ولایت د عامې روغتیا سرپرست ډاکټر محمد داود وایي که خلک د یاد ویروس سره دغه ډول بې پروا سي نو د زرګونه خلکو ژوند به له خطر سره مخامخ سي.
وا تقریبا د کرونا د ویروس د مریضانو لپاره موږ لس بستر فعاله بستر لرو سره د تجهیزاتو سره او نوکریوال هم موجود دي 24 ساعته نوکریوال موجود دي. فعلا ولایتي روغتون کې هم د سکرینینګ پروګرام شروع شو چې هغه ته مم ترمامیتر ورکړو چې هغه خپل مریضان سکرینینګ کې چې د مریضان کرونا باندې مشکوک وي هغه رمضان معرفي کې ولایتي روغتون ته همدارکم او قندار روزګان پر لارې باندې هم موږ یو سی ټیم درې نفره دی حالت مجهز ولاړ دي هغه هم ترمامیتر لري هغه هم سکرینینګ کوي.
اوس مهال په ټول افغانستان کې په کرونا یا کووید 19 ویروس باندې څلور اتیا کسان اخته دي او دغه راز د یاد ویروس له کبله درو کسان خپل ژوند له لاسه ورکړي او په ټوله نړۍ کې بیا زرګونه کسان وژلي او په لکونه نور په اخته دي. د عامې روغتیا وزارت تیره ورځ خبرداری ورکړ که خلک د کرونا ویروس جدي ونه ګڼي نو تر 15 میاشتو پورې به په دغه ویروس باندې 16 میلیونه کسان اخته سي او نیمایي خلک به یې ژوند له لاسه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په اروزګان ولایت کې تر اوسه پورې د کرونا کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
په اروزګان ولایت کې د کرونا ویروس په اړه د ناوړه پوهاوي او د دینی عالمانو د سپارښتنو په اړه راپور مو اورېده. متحد ایالاتو چې په بیلابیلو هیوادونو کې پوځي اډې لري د کرونا وایروس له کبله د خپلو پوځي ځواکونو تګ راتګ درولی دی. د دې بندیز له کبله چې د چهارشنبې له ورځې پیل شو لسګونه زره امریکایي پوځیان چې ټاکل شوی وه خپل هیواد ته ستانه شي یا د رخصتیو لپاره او یا د نوبتي تګ راتګ لپاره له خپل ځایه اوس نشي خوځېدلی. آیا د امریکا د دفاع وزارت دا پریکړه به د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې په اساس له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو هم اغیز وکړي؟ د دې پوښتنې ځواب په دې راپور کې واورئ چې اسمت څاروان چمتو کړی.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت د کورونا یا کووید 19 د خپرېدو د مخنیوي په خاطر له هیواده بهر د خپلو پوځیانو لیږد رالیږد درولی دی. امریکا په ګڼو هیوادونو کې پوځیان لري او هر څه موده وروسته دا پوځیان بیرته خپل هیواد ته بیایي او پر ځای نور ځواکونه استوي. پینټاګون وایي د ځواکونو په لیږد رالیږد کې به دا ځنډ دوه میاشتې وي او له کبله به یې شاوخوا 90,000 بهر میشت امریکایي پوځیان اغیزمن شي. خو له دې سره سره به له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو پر مهال ویش اغیز ونه لري. د امریکایي پوځیانو د خوځښت بندېدو امر د مارچ له 15مې یعنې د چهارشنبې له ورځې عملي شوی او له کبله یې هغه پوځیان چې ټاکل شوی وه د چهارشنبې له ورځې څخه تر راتلونکو شپېتو ورځو پورې خپل هیواد ته ستانه شي او همداراز له امریکا څخه بهر ته د نورو پوځیانو تګ درول شوی دی. د پینټاګون له بیان سره سم تمره چې دا پریکړه حاضر دمه له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو پر وتلو اغیز ونه کړي. د فبروري په 9 نیټه په دوحه کې د امریکا او طالبانو له موافقې سره سم ټاکل شوی دی چې په 115 ورځو کې 4,600 امریکایي پوځیان له افغانستانه ووځي. د امریکا د دفاع وزارت په پریکړه کې هغه پوځیان استثنا ګرځول شوي چې درملنه کیږي او همداراز د هغوی د کورنۍ غړي او د سمندري ځواک هغه ځواکونه چې تر 14 ورځو زیات وخت د ترانزیت په حال کې تیر کړی وي. د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې تر اوسه پورې د 228 امریکایي پوځیانو کورونا وایرس تایید شوی دی. د سه شنبې په ورځ په افغانستان کې د ناټو تر مشرۍ لاندې ځواکونو په یوه خبر پاڼه کې اعلان وکړ چې په دې هیواد کې 4 پوځیان په کورونا وایرس اخته دي. په خبر پاڼه کې ویل شوي په کورونا اخته پوځیان په وروستیو ورځو کې افغانستان ته تللي وو او د دې لپاره چې پرې شک کېده له نورو پوځیانو جلا ساتل کېدل. د ناټول خبر پاڼې سره سم شاوخوا 1,500 بهرني پوځیان په وروستیو ورځو کې افغانستان ته تللي او د احتیاطي تدابیرو په خاطر په جلا ځای کې میشوي دي. ناټو نه دی ویلي چې دا 4 سرتیري چې په کورونا اخته دي د کوم هیواد اتباع دي، خو په افغانستان کې د شاوخوا 14,000 ډېره بهرنیو پوځیانو لویه برخه امریکایي پوځیان دي. د چهارشنبه په ورځ د امریکا دفاع وزارت اعلان وکړ چې د پینټاګون په مرکزی ودانۍ کې د کورونا لومړنۍ مثبته پیښه تایید شوې ده. پینټاګون له وړاندې څخه لا پر ځینو بهرنیو سفرونو بندیزونه لګولي دي. د دې وزارت چارواکي وایي د امریکایي ځواکونو په لېږد رالېږد کې محدودیت به سبب شي چې تر دوو میاشتو پورې 9000 پوځیان له خپل ځایه ونه خوځي. د روټرز خبري اژانس د راپور پر اساس د متحدو ایالتونو دفاع وزیر مایک اسپر ویلي د دې کار هدف دا دی چې د کورونا وایرس له یوه ځایه بل ته انتقال نشي او له کبله نور خلک په دې وایرسو اخته نشي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تازه ارقام ښیي چې متحد ایالات د نړۍ په کچه تر ټولو زیاتې د کورونا وایرس مثبتې پیښې لري. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې متحدو ایالاتو کې د کورونا پیښې له 15 اتیا زرو اوښتي دي. چین او ایټالیا بیا د کورونا د پیښو له اړخه دوهم او دریم ځای لري. په دې اړه جزئیات اسدالله لودین اوروي.
په امریکا کې د کورونا وایرس د ناروغانو شمیر او له دې امله رامنځته شوې مړینه د نړۍ په کچه تر ټولو لوړې سطحې ته ورسېده. دغه هیواد کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر 15500 ته ورسید او د دغه ویروس له کبله تر اوسه امریکا کې 14000 کسان مړه شوي دي. تر ټولو زیاتې پیښې د امریکا په نیویارک ایالت کې رامنځته شوي. له امریکا وروسته چین او بیا ایټالیا د کورونا ډېرې پیښې لري چې چین کې یې شمیر 1 اتیا زره 2 اتیا او ایټالیا کې 8509 اتیا ته رسیدلی دی. په چین کې د ناروغۍ 3291 کسان او په ایټالیا کې 8215 کسان مړه کړي دي. د مړینې له اړخه امریکا او ایټالیا دواړه له چین نه مخکې شوي دي. هغه هیواد کې چې د لومړي ځل لپاره کورونا وایرس په 13 دسمبر میاشت کې وموندل شو. امریکایي چارواکو ویلي د دغه هیواد په ټولو 50 ایالتونو کې د کورونا وایرس د معاینې بشپړ امکانات شته او تر اوسه 5.5 لک ټیسټونه ترسره شوي دي. ټاکل شوې ده چې نن د امریکا استازو جرګه غونډه وکړي او تمه ده چې د کورونا د مخنیوي لپاره د 2.2 تریلیون ډالر بودیجه تصویب کړي. دا تاریخي بودیجه تیره ورځ د سنا له لوري تصویب شوه. د استازو جرګې مشرې نانسي پلوسي پرون د استازو جرګې له غړو وغوښتل چې دا بودیجه له ځنډ پرته تصویب کړي. تر دې مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ له استازو جرګې غوښتي و چې بودیجه تصویب کړي او چې هغوی تصویب کړي دای به یې له ځنډ پرته توشیح کړي. په دې وروستیو کې ملګرو ملتونو هم 2 میلیارد ډالر له مخ پر وده هیوادونو سره د مرستې لپاره ځانګړي کړل چې له کورونا سره مبارزه چټک کړي.
ستاسو له پیغامونو
زابل ولایت خاک افغان ولسوالۍ نه علي کنیولی دا موږ دلته په زابل ولایت کې خاک افغان ولسوالۍ کې د تقریبا تر میاشتې راهیسې یو 3500 کسه له ایران څخه راغلي. موږ له حکومت له مشرانو نه دا غواړو چې زموږ لپاره یوه شفاخانه یو څه ډاکتران ولېږي. دلته نه ډاکټر شته نه یو شفاخانه شته نه داسې تدابیر شته چې کورونا د وایرس یو معاینات وکړي. موږ له ډېر هغه سره مخامخ یو اوس هم یو 3-4 نفره نیولې دي تر زابل مرکز پورې رسیدلی دي. نو اوس موږ دا غواړو چې موږ دپاره یو څه تدابیر ونیسېږي. السلام علیکم. دا ما خبر دی له زابل له مشرانو ورسېږي.
پاره د ولایت هغه ساده ولسوالۍ م دغه د کورونا مرض چې دی معلوم نه دی. بازالته خلک سره نیولې معلومات یې نه شته. مریض یې نفر یې بعضې وژلې بعضې معلوم نه دی او تشخیص یې نه کړي او ډاکتر ته نه ځي. مالدار خلک دي بس وایي دا غاړه ده او غاړه ده بالا معلومات نه کړي. دغه که چېرې خدای نه کرده دغه ازایش پیدا کړي او پسې ډېر څه خرابې به وکړي هغه اطراف نه هغه ښارونه مارونه مګر په دغه 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 اطراف ته باید چې نه دولت پاملرنه وشي زما پیغام ژرته ژره د ستیامه ولوی مقامات ته ورسېږي چې دغه باز ځایته د ډاکټران آواز لکه ورماش لکه چلګزی لکه شیخ دغه اطراف د منډکانو طالبانو ده. دلته څوک ډاکټر ته نه ځي نه لاسرسی ورته لري نه مالدار نه پوهېږي هم نه چې دا څه شي ده. چې نه د هغه د پخوا غاړه ده هغه د پخوا غاړه سړی ته ورته وایي تاثیر هم نه پر کوي. همخه مشه علامه مل څه دغه کوشش وکړي دا خلک بېخي تباه کېږي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
زموږ غږ له ازادي راډیو اورې قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته روغتیا د ژوند شتمنی د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام د خبرونې په دوهمه نیمه کې خبريږي. خو له هغه مخکې د خبرونو لنډیز واورئ. په ننګرهار ولایت کې د کورونا ویروس لومړنۍ مثبته پیښه تایید شوه. د ننګرهار والي نن رسنیو ته په جلال آباد کې وویل چې په دې ویروس اخته کس په دې وروستیو کې سعودي عربستان ته د عمرې حج لپاره تللی و. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش وایي چې له ایران څخه د افغان کډوالو راستنېدل یوه ډېره ستونزمنه مسله ده. ګوتیرش تیر ماښام له ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې ویل له ایرانه د زرګونه افغان کډوالو راستنېدل چې د کورونا ویروس د سرعت باعث کېدی شي یوه ډېره لویه ستونزه ده. د پکتیا سیمه ییز چارواکي وایي د سید کرم ولسوالۍ په عثمان خېلو سیمه کې افغان ځواکونو یو موټر بم شند کړی دی او وایي چې طالبانو د موټر بم په پکتیا ولایت کې د یو لوی تروریستي برید لپاره چمتو کړی و. تکل شوی چې د امریکا د استازو جرګنن په خپل غونډه کې د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره د 2.2 تریلیون ډالر بودیجه تصویب کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ژمنه کړې چې دا لایحه به له تصویب وروسته بی ځنډه توشیح کړي. او تازه ارقام ښیي چې متحد ایالات د نړۍ په کچه تر ټولو زیاتې د کورونا ویروس مثبتې پیښې لري. د شمیرو له مخې د کورونا ویروس د ناروغانو شمیر په متحدو ایالاتو کې له 15 اتیا زرو اوښتی چې ایټالیا پسې او ورپسې دریم چین دی.
روغتیا د ژوند شتمني.
د لوی او مهربان الله په نامه د ازادي راډیو درنو اوریدونکو په سلامونو نیکو هیلو مو هرکلی کوم. هیله مند یم روغ جوړ خوشاله رم اوسئ او د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونې مینوالو په دې خبرونه کې چې نن مو د کورونا ناروغۍ په اړه ټاکلې ده نو کولی شئ تاسو هم د موږ سره په خبرونه کې اړیکه ونیسئ او کچیرې پوښتنې لرئ خپلې پوښتنې هم مطرح کړئ. له موږ سره به په خبرونه کې ډاکټر صاحب فرید الله عمری چې د انتنی ناروغیو متخصص دی غوی بول موږ سره ووسی او د تاسو پوښتنو ته سوالونو ته ځواب ورکړي. د اړیکې شمیرې دی 0999 40 15 40 او 0998 225 55. د پدې وروستیو کې دا چې د کورونا ناروغي ډیره سوې ده او خصوصا په افغانستان کې هم نن لاس پیخې نور هم سبت شوی چې په ټوله کې البته 4 پیخی کیږي او دغه پیخی په هرات، بادغیس، سمنګان، بلخ، کابل، کاپیسا، لوګر، غزنی، زابل، دایکندی او قندهار ولایت کې سبت شوی دی چې دوه موارد په کابل کې او د دې ترڅنګ 240 نور مشکوک کسان هم شتون لري کې د شي چې په دوه منځ کې هم البته ځینې موارد ووسی. نو هیله ده چې تاسو هم په خپلو ځانونو باندې پام وکړئ او دا چې د کومو غذاونه استفاده وکړئ، ځانونه څنګه البته په کورونو کې قرنټین کړئ یا څنګه کولی شئ په کورونو کې پاتې شئ، په دې اړه بورډ ډاکټر صاحب نډیر زیاتې پوښتنې ولرو. د یو شخص قرنټین کېدل په کور کې او دا چې کله په کور کې قرنټین کیږي کوم موارد باید په نظر کې ونیسي او کوم موارد باید په نظر کې ونیول شي او د تر څنګ د کومو شیانو څخه استفاده وکړي او کوم خواړه وخوري او د دې تر څنګ ځینې نورې پوښتنې شته چې له ډاکټر صاحب نه به وپوښتو. ډاکټر صاحب سلامونه، وخت مو په خیر. په خیر اغلی خبرونې ته
مننه. دادی صاحب زه هم په خپل نوبت سره خپل نیکی هیله او سلامونه د آزادۍ محترم رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم او په دې هیله چې روغ او جوړ او صحتمند اوسی.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب عمری. کچېری په سر کې په دې اړه راته وایاست چې د کورونا ناروغي البته مخ په روانه ده او همدغه سي جریان لري چې ډيري هوادونه یې نیولې دي او د دې ترڅنګ افغانستان ته هم بلخره راورسېده او ما چې هم کومامار ترلاسه کړی دي لستنه نن په دغه ناروغي باندې اختصاصي دي او په دې اړه راته وایاس چې یو شخص یا یو څوک څنګه کولای شي خپل ځان په کور کې قرنټین کړي او کوم موارد او کوم موارد باید په نظر کې ونیول شي؟
او ډیره مننه د زړه ډیره ښه پوښتنه ده. هغه کسان چې مثلا د خپل ځان قرنټین کوي یا د نورو وګړو سره د په تماس کې وي چې نه هغه بل خصوص د چین مملکت یا د هند یا د ایران راغلی وي او همدارنګ د کرونا ناروغي لري یا د هغې تر څنګ د وګړو سره چې د کرونا ناروغي هغې د هغې سره په تماس کې وي دا نور وګړي د کوشش وکړي چې په کورو کې مثلا خپل دوستان خپل ځانونه قرنټین کړي. یعنی قرنټین په دې مانا باندې چې هغه د کوره د بهر نه وځي. که چیرې بهر هم وځي هغه شرایط ځان لري چې وروسته په هغې باندې خبرې کوو. د کور په داخل کې دی باید کوشش وکړي دا کسان چې ادا خلوت یو موس واچي په ځانګړي اتاق وي او همدارنګ دې چې د هغه کاشوغ پنجه او ګلاس څخه استفاده کوي سره د ماس هغه به ځانګړي ګوښي وي دیته او کوشش وکړي دی که چیرې دخانیات یا د سګرټ نصور او همدارنګ نور عملونه لري دې څخه استفاده کوي ډېر د باندې نه وځي او هغه د شخصي مثلا نور چې په تشناب کې په کوري لکه ځان پاک او په حساب شو صابونه شامبو کې صدا شون باید ګوښي وي دیته پاره او دې ډېر کوشش وکړي چې د یو متر فاصله څخه نږدې باید نور وګړو ته نو په دې حالت کې دی کولای شي چې هم خپل روغتیا او هم د نورو وګړو روغتیا وژغوري.
بله ډاکټر صاحب، یو نفر مثلا فکر وکړي چې په همدغې ناروغۍ باندې اخته دی نو هغه د دې دپاره چې نور په دې باندې اخته نشي په کور کې باید کوم موارد په نظر کې ونیسي؟ تاسو مخکې دې ته اشاره درلوده چې یو متر نه باید ورته نږدې نشي، د قاشوغ، پنجې، روی پاک، شامپو، د دو ټولو مواردو نه چې یو بل کس ترې استفاده کوي هغه باید ترې استفاده ونه کړي. په افغانستان کې موږ دغه سې کورنۍ لرو چې په یو وطاق کې 15 نفر، 4 نفر یو ځای ویده کیږي یا په یو کور کې ژوند کوي، نو دوی څنګه کولای شي چې ځان قرنټین کړي؟
دا هم ډیره ښه پوښتنه ده. خو دغه وګړي چې مثلا په کور کې قرنټین کوو، اول به روښ په عمومي صورت سره دغه وګړي په درې کټګورۍ باندې ویشو. یو هغه کسان دي چې مثلا د نورو ناروغانو سره دی کانټاکټ لري، یعنی هغه د کرونا ناروغۍ لور او د کانټاکټ لري به قرنټین کوو. یو هغه کسان دي چې د صحی وضعیت سره چې د صحی وضعیت خره لیکن د کرونا ټیسټ یې مثبت راغلی دی، یعنی د کرونا ناروغۍ لري، دا کسان دي. یو هغه کسان دي چې مطلق یعنی شور مختل دی، حیاتي علائم مختل دي، هغه په روغتونونو کې قرنټین کیږي او به سر کیږي. نو دغه وایي چې کله موږ په کور کې قرنټین کوو، دې به لومړی قدم کې زموږ هدف معلوم شي دا کوم ناروغ دی. دې ټیسټ مثبت راغلی دا به قرنټین شي. په هغه صورت کې دې د کورنۍ څخه خواهش کوو، دې د کورنۍ څخه هیله کوو چې هغې دپاره حداقل یو اتاق و یا تشناب ورته ګوښي کړي. که چیرې تاسو خبره دی بیا هم مشکل ولري، یعنی چې دوی بسته فامیل د یو اتاق څخه استفاده کوي، یعنی دوی ته لاسرسی دی ونه لري چې یو ګوښي تشناب او ګوښي کوټه د ناروغ لپاره آماده کړي. په هغه صورت کې د په اکثریت لویو ولایتو کې د عامې روغتیا محترم وزارت روغتونونه ورته مختص کړي دي. د هغې سره د پیسو باندې مراجعه وکړي روغتیایي مرکز ته، نو هغې دغه سهولت ورته په روغتون کې برابرولی شي، اگر چې کسان د روغتون بستر کولو ته هم ضرورت نه لري. نو په هغه صورت کې که دوی مشکل ولري، نو په هر روغتون ځای مراجعه وکړي. هغه دقیق آدرس ورکوي، د بېلګې په ډول په کابل کې د افغان جاپان روغتون کېلم په دې کې زه فکر نه کوم چې داسې کسان د بستر وي. خو که چېرې دا ستونزه ولري په کابل کې، حتما د دې لپاره هغه شرایط مهیا کوي او دوی بستر کوي هلته.
بله مننه ډاکټر صاحب، د تاسو پوښتنو ته به بیا هم راشو او د تاسو ځوابونه به واورو. خو اوس به هم اوریدونکو ته وخت ورکړو چې اوریدونکي څه پوښتنې لري. تاسو په لاین کې اوسئ، اوریدونکي را اخلو. بله سلام، وخت په خیر. جوړ په خیر، ست مخه دی.
وعلیکم السلام مرسل جان، نیکی سلامونه احترامات تاسو ډاکټر صاحب ته، د ازادي راډیو ټول قدرمن اوریدونکو ته معافیر منې کوم.
ډیر زیاته مننه ورور، مهرباني. کومه پوښتنه مو درلوده؟
مننه ژوندۍ وه ته ډاکټر صاحب ته خندا پوښتنه ده که یو کس په کورونا اخته یې، څنګه کولی شو چې موږ د ډېر ژر وپېژنو او چې دی موږ د روغتونه پورې رسوو هغه کومې لازمې اړتیاوې چې موږ د سره ترسره کړو؟ بل ډاکټر صاحب ته دا پوښتنه ده، پرون سره هیڅ چیز یم کله زما در دغه پزې دغه مړي اوبه لږ لږ راځي او پر سر به یې هم سره درد دی خدای نه کړه. دا ډاکټر صاحب زما ته وایي چې زه خو به کرونا نه یم نیولې.
بله ډېره زیاته مننه ورور. څه ښه دی چې موږ خپل ځانونه قرنټین کړو او یو ځای ګوښه واوسو تر څو چې ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب درکړي او تاسو هم پرې پوه شئ چې واقعا البته قرنټین کولو ته ضرورت لري او کنه. ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو ته درځو. ورور مو پوښتنه درلوده وای څنګه موږ پوه شو چې یو نفر په دغه ناروغۍ باندې اخته سوی؟ لومړی پوښتنه یې دا وه.
بله او د ورور ته بس ډېره ښه پوښتنه یې وکړلې. دواړه ډېرې ښې پوښتنه وې چې اکثریت زموږ اورېدونکي دې مشکل سره مخامخ وي. هغه کسان مثلا چې په کور کې یو مشکوک ناروغ یعنې په دې باندې مشکوک کېږي چې کېدای شي دا د کرونا خطرناک وژونکې ناروغۍ ولري ورته پیدا کېږي خدا نخواسته ماول خدای ته معلوم نه دی که بیا هم چې په دې باندې مشکوکېږي بیدې کوشش وکړي چې د هغه امبولانس ته زنګ وي مثلا که چیرې په کابل کې وي د کابل امبولانس سره دی اړیکې ټینګې کړي نو دوی به ورسوي. خو که چیرې مثلا دا سهولت موجود نه وي دوی دې هغه پرایویټ یا د شخصي ترانسپورت څخه استفاده کولی شي یعنې شخصي موټر څخه. خو هغه کسان یا هغه وګړي چې دغه ناروغ ته موټره پورې انتقالوي په شمول د ډرایور دوی باید ماسک ولري او ادې تر څنګ ډېر کوشش دی وکړي چې خوله په خوله د ناروغ سره کښېنه نه حداقل یو متر فاصله ځینې ونیسي او ادې تر څنګ دوی د کوشش وکړي چې یو پیشبان هم ولري. که چېرې پیشبان هم ونه لري دا عادي دسکش طبي دسکش چې په عامه اصطلاح سره ووایو دا حتما شتون لري نو هغه باید پلاسو باندې وي او دا ناروغ باید انتقال کړي. وروسته د هغې څخه چې دوی هغه روغتیایي مرکز ته رسي اوس د عامې روغتیا وزارت ټول روغتیایي مرکزونو ته عام پوهاوی ورکړی دی. د بېلګې په ډول مثلا کله یو موټر کې تاسو سې مشکوک ناروغ راځي هغې هغه ډرایور ته هم عام پوهاوی ورکوي چې وروره سترګو توره تا په دې موټر کې مشکوک ناروغ راوړی دی کرونا دا موټر به دی په کلورو باندې لیکنه وي. هغه د کلورو طریقه ډېره ساده او اسانه ده او په هر ځای کې پیدا کېږي د هغې محلول به ورښایي چې مثلا په څه رقم باندې تاسو 0.5% کلورو محلول جوړولی شئ او موټر به دا پښ کوي او هغه نور وګړي به خپل لاسونه پاک مینځي. لیکن هغه وګړي هم مشکوک شول د کوم ناروغ سره چې هغه روغتیایي مرکز پورې تللی دي او دغه ناروغ رسولی دی دا هم مشکوک شول دا به هم عدالت د ټیسټونه منفي هم وي د څوارلس ورځو لپاره به په خپلو کورونو کې ځان قرنټین کوي. قرنټین په دې مفهوم دی کېدای شي زموږ دوستان دې ښه مسیج واخلي چې دا قرنټین څه مانا فقط په کور کې به ځان ساتي نورو وګړو سره خوله غېږ مه ورکوئ لاسونه مه ورکوئ مخ کولول مه ورسره کوئ حداقل یو متر فاصله واخلئ لکه مخکې مې چې وویل له خپل شخصي وسایل دا ګوښې کوي ځنې. نو په دغو صورت کې به هم د ناروغ مشکل حل وي د روغتیایي مرکزه پورې رسي او هم به دې مشکل حل وي. او دې تر څنګ دا ورور چې پوښتنه وکړه چې ما د پوزې څخه اوبه راځي نه د سترګو توره هر چا له پوزې نه چې اوبه راشي یا تبه ولري یا ټوخی وچ ټوخی ولري دا په دې معصوم نه ده خدا نخواسته چې دا د کرونا په خطرناک واژه.
بله
دلته یو لړ نورې ناروغۍ هم شتون لري چې په لومړي کې د کرونا ناروغۍ با د هغې څخه بېله شي یا تشخیصي تفریقي شي چې هغه ناروغۍ لکه زکام عوام اصطلاح باندې سینه و بغل او نورې ویروسي ناروغۍ دا به تشخیص تفریقي شي وروسته دغه منفي خواته راشي چې کېدای شي د کرونا هم په دې صورت کې هم دای دې ډېر کوشش وکړي که چیرې دای خپله شخصي التهاب مراعات کړي به د بېلګې په ډول چې پاسه هم په دې باندې خبرې کوو خپل ځان به ګوښه کوي چا ته به لاس نه ورکوي خپلول به نه کوي او دې تر څنګ چې کله د کوره د کوټې نه باندې راوځي د ماسک څخه به استفاده کوي او همدارنګه د ډېر تاکید چې کېږي د لاسو په مینځلو باندې حداقل د شل ثانیو لپاره به خپل لاسونه په پاکو اوبو او صابون سره مینځي. که چېرې دوی د هندراپ یا د نوې مایع چې استفاده کوي په طبي ځایو کې دې ته لاسرسی نلري ادې څخه به استفاده کوي او همدارنګه هغه ځای کې چې ډېره ګڼه ګونه ده بیروبار دی بازارونه دي د هغه هلته به د رسامت څخه ډډه کوي ځکه دای هم مشکوک دی او په دې صورت کې چې خپل ځای خپله ځان وقایه کوي دی په دې وخت کې هم د ځان خپل ځان د کرونا د نورو خطرناک ناروغۍ څخه ژغوري او هم نور وګړي ژغوري او همدارنګه دی د کوشش وکړي په کورو کې د هغه رژیم د خوړو څخه استفاده وکړي چې هغه خپل ترکیب کې په کافي اندازه سره ویټامین سي لري. نو انشاءالله په دې صورت کې به بیا هم هم ده مشکل حل شي او هم ده نورو وګړو مشکل به حل کړی وي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. هم اړیکې ته ورسو او اوریدونکو پوښتنو ته. سلامونه، وخت بخیر. جوړ بخیر. مهرباني. څوک له کوم ځای نه اړیکه نیولې؟
بله، سلام علیکم. حامد ننګرهار نه.
حامد، مهرباني، پوښتنه مو
وکړي. احترامات علیکم.
علیکم سلام. مهرباني.
پښتنه به دې ډول په خلال اصلو میزونو خود تغذیه کوي. د لباس سره به تلی وکړو، په لباس باندې خو همدا وریجې او څپلو باندې دغه کېږي. نو دا هم باید په ورځ کې څو ځلې ومینځو او که څنګه. ډاکټر صاحب،
ډېره زیاته مننه. ډېره ښه پوښتنه مو مطرح کړه حامد صاحب. مهرباني ډاکټر صاحب.
د حامد نور ډېره ښه پوښتنه مطرح کړله. یعنی کورونا خو به موږ د بغیر د لاسو په خاطر خو به لاسونه پرېمینځو، لیکن زه د ورور ته داسې وایم چې او د سترګو توره اکثر اوقات هغه انتانه چې د خولې او د پز لاره انتقالېږي، د هغې عامل یا سبب چې وي د لاس وي، یعنې هغه لاس انتان خولې او پز د لاره انتقالوي. نو په دغه صورت کې چې موږ همیشه ټینګار کوو چې تاسو فاصله ولرئ، چې په دغه فاصله چې ولرئ که چیرې هغه نفر تاسو مخامخ در توخیږي یا پرنجیږي، نو په دغه صورت کې هغه ویروس تاسو نشي رسېدلی چې تاسو کالای باندې کینی. او د دې تر څنګ اولین لاره د انتقال چې ده هغه چې سبب ګرځي هغه لاس دی. یعنی که چیرې تاسو لاس پاک وساتئ، لاس به حداقل د ورځې د شل نه د دېر ځله پورې پرېمینځئ، او په حداقل د شل ثانیې پورې پاک اوبو صابون سره دې په خطرناک ناروغۍ څخه ځان ژغورلی شئ. لیکن جامې کله چې تاسو مشکو کېږئ، هغه جامې کولی شئ چې تبدیل کړئ. خو یا هم زه تاکید کوم چې د کرونا خپله باندې د ویروس چې دی دا یو ورنۍ ویروس دی. دې وزن ډېر دی، یعنې د دېرش نه د اوویشت نه تر دو دېرش کې پورې وزن لري. او همدارنګه د ورنۍ په ویروسونو کې د کرونا ویروس چې دی دې یعنې هغه قطر لوی دی، د سلو نه تر سلو څلوېښت نانومتره پورې قطر لري. په دې خاطر باندې دې وزن ډېر دی، یعنې که چیرې پرنجېږي هم هغه موقعیت ته نه رسي او په ځمکه باندې لویږي. او هغه څېړنې تحقیقات چې اوس تېر روان دي روسه پورې داسې ویل کېږي چې کیدای شي د کرونا ویروس په آزاد هوا کې د لسو نه تر دولسو ورځو پورې ژوندی پاتې شي. خو دی په مختلفو په بل خصوص په هغه ځای باندې چې مثلا اوسپنه وي هغه یې ښودلی دي، لیکن د کالیو په باره کې کومې څېړنې تحقیقات چې روانې دي روسه دا نه ده معلومه کړې. خو بیا هم لمر بهترین انتیسیپتیک دی. یعنی زموږ جامې او کالي همیشه دل مر سره مخامخ وي، یعنی که دیشی المر مقابل که هم با ویروس لمن دلار شی. خو زیادتر واقعات، اکثریت واقعات چرا منسکیگی حقا دل لاس طریقی نه، یعنی دای ویروس انتقالی خود تا او پا هم دی خاطر بانده در WHO یا در نره صحی سازمان دل لاسو نریوال او راز که پغیه بانده دیر مصارف دی هر کال پتور نره که منده پا دی حیله بانده چه حامد ورور خپل پختن زواب تناسه اخیص سید
ان شاء الله. سلامونه، وقت بخیر. میره بانی چوک لکم زیر امریکنی ولی
سلامونه مخترم تو تا دکتر سلطه در افغانستان زخمی بطالون بکامه.
دیر از یه تمنانه
من از فرکای بزل هدی وردگ ملکچه کل سوانه اینه پلی که اصلو شد
وردگ سب میره بانی کولش پختنم و مطرح کلی
من انا د محترم ډاکټر څنګه مې پوښتنه راغله دا په ولر روته تاسو کې چې مې وویل تاسو ورونه ژوند کوو چې زه تر مثال کې په دوه مریضې باندې مبتلا شي هغه د دوه جامې نه مثال نه غوړي چې لري شي یا مثال د جمعه نه تاګ یا یو ځای کې د نفتی نو هغه خپل ځان مثال نه کوي چې کارانتینه کې دوه د فورا یو داسې وګړي په کومه چې هغه کوم کسان ورته تاسو کې ژوند کوو چې هغه داسې مثال په عملي باندې ورکړو دوه کوټه
مننه د تاسو نه ورته مننه کوو. بله ډاکټر صاحب، یو بل اوریدونکی به هم راوخلو بیا به تاسو ته راشو. سلامونه، وخت بخیر.
السلام علیکم. فرخای جوړه.
علیکم سلام. مهرباني لمړی د رادیو غک ټیټ کای ورو صدیق خپل ځان را پیژنئ.
اختر تلاشی ما د خوښ ورته څه
تلاش ورور. مهرباني خپل پوښتنه مو مطرح کړئ.
خو ډاکټر صاحب، د پښتنه آزاد لکه کوم وایروس څه کنه لکه دا چې یو نفر ونی څه لکه دا بل بیا دوباره دا مرز بیا راځي په کنه پرځي.
ډیر زیاته مننه د تاسو نه ډاکټر صاحب. تاسو خو د وردک صاحب پوښتنه واخیسته که څنګه؟
بله.
مهرباني ډاکټر صاحب.
او زوځي سه د ورداکس تم دا توصيه ده چې ورداکس تاسو کوشش وکړئ چې همدغه د آزادۍ د محترم رادیو څخه تاسو کوم مسیجونه او پیغامونه اورئ. هغه ته کوشش وکړئ چې عملی برابر کړئ. هغه کې مثلا خدا نه خواسته داسې مسیجونه نشته چې تاسو په زیان باندې وي. بیا هم په خپلو خبرو باندې تاکید کوم داسې کوم تحقیقات او څېړنې چې شوې دي وایي چې پر ریس فاکتور یعنی د خطر په اول خط کې چې واقع دي هغه ټول صحیح کار کوونکي دي چې په شمول د ما د ټول په اول قدم کې د خطر واقع وي.
بله
د اوردکس په دویم قدم کې هغه سپینګیري چې بل خصوص تنه دی 50 څخه لوړ وي چې دا بیا هم کټګوري کېږي خو چې کله د 50 نه سن لوړ شول نو هغه د خطر د ډیر خطر سره مخامخ دي. او دریم هم هغه کسان چې د دیگر مزمن ناروغۍ لري دوامدار قلبي ناروغۍ د شکر ناروغۍ لري دا په خطر په لوړه کچه باندې واقع دي. نو زه په دې مطمئن یم او چې دا کسان چې مثلا په کلی باندو ته ځي یا د بیروار ازدحام ځایو ته ځي دې دا موسم کسان دي دوی ته ورته ووایي چې او حاجي صاحب او کاکا تا ژوند د خطر سره مخامخ دی ته کوشش وکړه چې د خپل ژوند به هم وژغورې او د موږ ژوند ته هم زیان ونه رسوي. نو دغه مسیجونه عملي کړه د زیات رفتامات د ګڼې ګوڼې ځای څخه ډډه وکړه او همدارنګه څلورم دریم قدم څلورم قدم کې عامله مایندې هم د دې خطر سره مخامخ دي.
بله
نو خدای هیله باندې چې وردګ صاحب
مننه ډاکټر صاحب تلاش صاحب پوښتنه به وروسته د ښاغلي نظام جلیل د عامې روغتیا وزارت ویاند موږ سره په لاین کې ده بیا به ورته ځواب ورکړي. سمه ده ډاکټر صاحب. جلیل صاحب سلامونه وخت مو په خیر.
سلامت باشین وقت شما هم بخیر.
ډیر زیات مننه. کچری په سر کې راته په دې اړه وایاست چې آخري امر چې تاسو راخستی یاست تاسو لاست راغلی د کورونا ناروغي پاړه یا هم د چونه کسان په دې ناروغي باندې اختصاصي ودی او تاسو څونه امر لري؟
روزای گذشته بود از او جمله واقعات مشکوک دستم ده نمونه مثبت داشتیم که سه واقع به ولایت هرات اضافه شد و دو واقع در ولایت زابل واقعات جدید یعنی ولایت است که جدید این واقع راپور داده میشه. یک واقع کندهار یک واقع ایران بخش.
بله جلیل صاحب به هیله ده چه لک جایی تا مهم تغییر ورکلی دیر بخنی سره. بله بله استم شو میره بنی.
یک واقع به غزنی و دو واقع دیگه هم کابل.
بله پا کابلی که کچیری رات ویست دا چو کسان دی او دی دو پاره کچیری رات ویست آیا دی دولت کار کون که دی افغانستان آدی وگری دی چنگ کسان دی؟
خب دو واقع برافر از دیپلوموت هست کشورهای خانه‌های مربوطشان در کابل اجرای وظیفه میکنند.
بله او پدی اره هم رات وای است چه ویل سی بی دی چه 240 نور پیخ مشکوک پیخ هم تاسو لره ای دا یواز د کابل دی کدی نور ولایتو هم شته دی
اتیدار بوقات مشکوک هم ما از کابل داریم ولی از کابل است که معاینات از اونا هم جریان داره و منتظر نتیجهش می باشیم.
بله او نند عام روغتیا وزارت وزیر صاحب هم پو البته ده هرات پو خلکو باندې غږ وکړ چې څخه دی چې تاسو په کورونو کې ځانونه قرنټین کړئ د تاسو وینا څه ده د هرات خلکو ته او خصوصا هغه کسان چې د باندې کار کوي او په کابل کې مو خلکو ته وینا څه ده او نور ولایتو کې؟
خب امروز هم وزیر صاحب ستامه
بله جلیل صاحب ده تاسو غاک مکتسم نرازی.
بله نشنمین.
بله میره بانی
اونا باید با وضعیت فاق قلاده اعلان شد که باید اونا
بله جلیل صاحب متاسفانه ده تاسو غاک سم نرازی تاسو ری که بپری که برتا با تاسو تا زنگو خو دکتر صاحب تاسو دیمون غاک آوری؟
بله
میره بانی کولی شه تر هغی پوری چه موگ ده عامی روغتیا وزارت ویان سر برس وصل که گو کولی شه چه ده تلاش سای پوختنی تا زواب ورکی وی آیا کچر یو شخص به دغه ناروغی بنده اخته شی بیا هم کده شی چه روغ شی او بیا هم ده امکان شده چه دویم زلده پر پری اخته شی؟
بله زوږی چې په تلاش ورور پښتنه مو واخستله لیکن ها کسان چې په نور نړۍ کې په د کرونا په ناروغي باندې اخته شوې دي نو د هغې معافیت یعنې د هغو زیات هغه انټي باډي یعنې دفاعي سیستم بیا به نه جوړ کړی ټول عمر د پاره نه جوړ کړی نو باندلی هم اخته شوې دي نو د دې تر څنګ دا څېړنه نورې هم ادامه لري نو تلاش وروره یعنې زه تاسو په لنډو ټکو باندې دا ویلای شم هغه وګړي چې یو ځل د کرونا په ناروغۍ باندې اخته شي که چیرې خپل شخصي دلته یو وقایه یو آی پی مراد نه کینو کېدای شي چې دوهم ځل لپاره هم د یو اخته شي ځکه دا څېړنه ادامه لري او بعضې کسان راتلو د چین په همدې شکل باندې ورکړ شوی دی. مننه په دې هیله چې تلاش نور د خپلې پوښتنې ځواب اخیستی وي.
بله ډاکټر صاحب، د تاسو په نظر ورور هم دغه پوښتنه درلوده، وایي علت څه دی چې په افغانستان کې دغه ناروغۍ یعنی دونه آمار تیز نه دی روان او یعنی آمار کم دی؟ د تاسو په نظر خلک روغتونونو ته مراجعه نه کوي نه ورځي، که څه ډول موضوع ده؟
اول خدا زاده شد دا مثبت پوینت مونږ لرو چې ما لکه مخکې مې هم چې ذکر وکړ چې افغانستان یو د هغه جملې د هېوادو څخه دی چې ډېر تجربه لري، یعنی بل شانه د نورو مملکتونو زده کړل نو هغه یې په ځان باندې عملي کړل، او دوهم دې تر څنګ په دې باندې په نړیواله کچه باندې هم څېړنې روانې چې آیا دغه خپله باندې د کرونا ویروس
بله
کومه به هوا کې دی ډېر انتشار کولی شي، ډېر خلک مصاب کولی شي، یا ډېر خلک په ناروغۍ باندې اخته کولی شي.
مننه ډاکټر صاحب،
تحقیقات روان دي. مهرباني،
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب د تاسو نه چې تر دې دمه مو له موږ سره ملتیا وکړه، او د تاسو نه مننه کوو. مننه، ډېر زیاته مننه. ښاغلی جلیل، تاسو د موږ غږ اورئ؟
بله میشم.
بیا هم په خیر اغلی خبرونه تا کولی سی خپلو خبرو تا ادامه ورکلی.
خب با در نظر داشت از اینکه واقعات در ولایت هرات از مرز 15 نفر گذشته و احتمال از این است که واقعات دوباره بیشتر شود، از خاطر وضعیت فوق العاده در هرات دوباره اعلان شد و از مردم ولایت تقاضا گردید که اینها در خانه های خود باشند و همو شرایطی که قبلا اعلان شده و در برگه های معلوماتی است لطف بکنن اونمون نکات هم مد نظر داشته باشه که هر قدر ما در همو مرحله قرنطین خانگی همی نکات هم مد نظر داشته باشیم،
بله
انشاءالله همو شیوع و بیشتر از این مرض جلوگیری میشه. و از همین از این که ما تقال واقعات مشکوک در کابل هم بیشتر شده، در کابل هم محدودیت فعالیت ها اعلان شد و از تمام مدرم ها که بلاتر هستین اونهایی که کهن سال هستن اونا بهتر است که به خانه بوانند، چون این مرض نزد بزرگ سال ها یک مقدار با خطر سیر میکنند، خصوصا کسایی که امراض متعممه مثل فشار بلند، چربی خون و امراض سرطانی، امراض مزمن سیستم تنفسی، اینی هم که امراض می داشتن یک موقع مساید می باشن که من یک فاکتورای خطر مرض به شکل وقیم نزد از اینا سیر میکنه.
بله
و میشه که اینا در خانه های خود باشن و مو پیامایی که از طریق رسانه ها و از طریق وزارت صحت عامه صفحات اجتماعی روز به روز ما نشر اضافه میکنیم، از طریق وزارت حج و اوقاف که در همکاری مساجد علما اینا امروز هم یک جلسه شورای عالی علما هم است،
بله
یک سلسله تصامیم اونا هم در مورد از این مرض اعلام میکنن که یک تشریک مصری و یک همکاری بین استرکتوری و خصوصا مردم ما و شهروندان در کل در 34 ولایت کشور در این قسمت میشه با ما همکار باشن.
بله ده امیر اختیا، وزارت چمتواله په دی برخه که کچیری رات و ویس چه چون چمتواله نیول سوی ده امیر اختیا وزارت ده طرفه؟
خب با آمادگی وزارت قبلا هم زمان با شیوع از این ویروس از کشور چین آغاز شده بود، هر قدر که واقعات مثبت اضافه شد اما پلان و تدابیر وزارت صحت عامه هم دیگه هم شدیدتر شده، در شفاخانه های اوزیبی تا 200 بستر آمادگی هست برای واقعات و ظرفیت بستر در شفاخانه اوزیبی هم از 500 بالا در نظر گرفته شده و در تمام شفاخانه های ولایتی بین 10 تا 20 بستر و تا 30 بستر یک وارد مشخص برای در نظر گرفته شده. وزنزی تاکید بیشتر برای است که یک قسمت وقایع و کنترل هزی و کار با سایر سکتور را خوش بکنه، اما رهبری دولت هم از طریق استرکتورهای مختلف هدایات مشخص ریاست جمهوری محترم دادن که محدودیت است و بخش حاضری پرسنل است که از 5 ساعت کاری در نظر گرفته شده
و امی فعالیت های مشابه است که
دیر ازیاد تماننه دیر ازیاد تماننه ده تاسنا خاغلی جلیل چه لمکسرمو اریکا ونی ولا او دمکسر پاریکا شوی دیر ازیاد تماننه.